واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم
ویان سات سلیمان شاه نن د یکشن به پورز د لنده یا قوس په دشتمه د کابل د خار په پنځمي امنیتی حوزه کې د موټر بم په 14 کې نه کسان وژل شوی دي او شل کسانور زخمیان شوی دي ویل کیږي چې د موټر بم د دې حمله هدف د پارلمان یو غړی خان محمد وردګو د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابی طالبانو ته ګوته ونیوله وژل شوی کسان او ټپیان ټول ملکی لارویانو تیر یو هفته په دوران کې د کابل په ښار کې د یو شمېر لوړ پوړو حکومتي مامورانو په شمول یو ګڼ شمېر کسان د غلچکیو حملو او د بمونو د چاودنو له امله وژل شوي دي د سه شنبه په ورځ د لندې په پندېشتمه د کابل د والی مرستيال د یو مقناطیسي بم په 14 کې چې د موټر پورې تړل شوی او وژل شو پاینه وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دغو مرګانی حملو غندنه کړې ده خلزات ویل دي چې په دوحه کې د بین الافغاني تفاهم د مذاکراتو لپاره کې دوه رستا جنگ او جګړو خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی د اقینی او د اندخوی ترمنځ د ورګاړي د پټلۍ د غزولو کارونه تقریبا 50% بشپړ شوی دي د ورګاړي د پټلۍ افغانستان له ازبکستان ترکمنستان او له ایران سره نښلي تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د متحده ایالاتو مختلفو ایالاتونو ته د ماډرنا د دواسازۍ د شرکت واکسینو د توزیع کولو کار پرون د شنبه پورې د لندې په نهشتمه پیل شو او چارواکي وایي چې د دوه شنبه پورې د پراخه پیمانه ځینو خلکو ته د لګولو پروسه پیل شي درې زره اووه سوه نه زیاتو روغتیایي مرکزونو ته په مخصوصو ټرکونو کې رسیږي د ماډرنا د شرکت خوا جوړ شوی واکسین په منفي 0 درجه ساړو کې ساتلو ته ضرورت نه لري او انتقالول هم نسبتا اسان دي د امریکا د پوځ جنرال ګاستاف پرنا چې د واکسینو د توزیع کولو چارو مسولیت په غاړه لري پرون د شنبه په ورځ په نیویارک کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبر اعلان ته ویل دا واکسین په مخصوصو کنټینرونو کې ځای پر ځای شوی دي او په ټرکونو کې انتقالیږي په لومړي سر کې دا واکسین هغو کسانو ته لګول کیږي چې مورنه د 1300 او 1500 کلونو ترمنځ دا واکسین د انډیانا د ایالت د بلومنګټن په ښار کې واقع د کاتالین د دواسازۍ په فابریکه کې تیار شوی دی د متحده ایالاتو د روغتیایي او بشري خدماتو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې په دې هفته کې به د دې واکسینو 1.9 میلیونه ډوزه په متحده ایالاتو کې توزیع شي 15% د کورونا د کونس او بای ویروس په دفقولو کې موثر دي لبل خو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په برېټانیا کې د کورونا د کونس او بای ویروس د مثبت په خو د زیاتېدو په وجه خلک نشي کولای چې سا کال د معمول سره سم د کرسمس یا د سویانو د اختر رخصتي ولمانځي په برېټانیا کې د کورونا د کونس او بای ویروس د یو نوې سترین یا نوا د خبرېدو لامل د ساينس پوهانو اندېښنه زیاته شوې ده د متحده ایالاتو د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو ارقامو لمخه د افغانستان په شمول په نړیواله کچه دا وخت شپږ او یا اشاریه 3 میلیونه ناروغان په دې ساري ناروغي باندې اخته شوي دي د چین پوز نن د یک شنبه په ورځ د لندې یا قوس په دشتمه اعلان وکړ چې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د متحده ایالاتو د سمندري پوز هغه کشتۍ تعقیب کړې چې د تایوان د ابنا له حساسې علاقې نه د تیرېدو په حال کې و د چین د پوسټ باندې کې ویل شوی دی چې د تایوان د ابنا په حساسه لار باندې د امریکا د سمندري پوز د کشتیو تیرې دل با د واشنگتن او بیجینګ اړیکې نور هم پسې خرابې کی تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن او د مکسیکو جمهور رئیس اندری مانیول لوپیز اوبرادو دواړو ژمنه کړې چې د متحده ایالاتو او مکسیکو حکومتونه به له لاتینی امریکا نه امریکا ته په غیر قانوني توګه د مهاجرینو د بهیر په کنټرولولو کې یو له بل سره مرسته کوي او د مهاجرینو د قبلولو لپاره به بشردوستانه لارې غوره کوي دواړو جمهور رئیسانو د شنبه په ورځ په دې اړه په ټلیفون خبرې کړې لبل خو جو بایدن په خپل راتلونکي کابینه کې د چاپیریال د ژغورنې د ټیم اعلان وکړ بایدن په دې مناسبت پروند شنبه پر ورځ په یو لنډ بیان کې ویل چې د چاپیریال د ژغورنې لپاره وخت ډیر کم پاتې دی او نشو کولای چې ځای کو هغه د چاپیریال د ساتنې او انرژي په باب خپل حکومت برنامه روښانه کړ خو په واشنگتن کې د امریکا خبري الوای په داسې حال کې چې دیموکراتان د کانګرس د اساسو په مجلس کې ډېر لږ اکثریت لري او د سینات د مجلس کنټرول تر دې دمه د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. د نوې جمهور رئیس لپاره به ډېره مشکله چې د چاپیریال د ساتلو په اړه برنامه او ایجنډا عملي کړي. ښاغلی بایدن د کانګرس غړی او بومی هندۍ میرمن دیب هلان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه نومولې ده. د امریکا په تاریخ کې دا لومړی هندۍ الاصل میرمن ده چې دغه وزارت چارې سنبالای. په متحده ایالاتو کې د کورنۍ چارو وزارت د طبي زیرمو ځنګلونو او چاپیریال د ساتنو دنده په غاړه لري. میرمن جینیفر ګران هولم د انرژۍ د وزیر په توګه مقرره شوې او میرمن گینا میکارتی چې د اوباما په اداره کې هم کار کړی د چاپیریال د ساتلو لپاره په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس د مشاور په توګه مقرره شوې او د شمالي کارولاینا د ایالت د چاپیریال مدافع مایکل ریګان د چاپیریال د ساتنې د فدرالي ادارې یا ای پی ای د رئیس په توګه ونومول شو. دا هم د افغانستان په باب څو لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند د ولایت د نادالی پولیسوالۍ کې د ملي پوز پر ویاډې باندې د طالبانو د موټر بم حمله شنډه کړي. حمله کوونکي خپل هدف ته رسیدو نه مخکې خپل بم وچو. دوه تن اسکر ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولایت د بهارک پولیسوالۍ کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه تن ټپیان شوي دي. او د جلال آباد په ښار کې هم نن د یکشنبه په ورځ د پولیسو د رینجر په یو موټر کې د چاودنې په نتیجه کې یو تن پولیس وژل شوی او دوه تن نور ټپیان شوي دي. لبلخوا نن د یکشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې په لزهاو زرو خلکو په هواد کې دروان تشدد او د بمونو د چاودنو د غندلو په خاطر په یوې غټي احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې دغه شورا مشاور حمد الله محب د یو لوړپوړي دولتي هیئت په مشرۍ نن د یکشنبه په ورځ د آذربایجان پایتخت باکو ته ورسېده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا د کوینوس او بای ناروغي د یو سلو یو څلوېښت تازه او پیښو د ثبتولو خبر ورکړي. د نیمروز په ولایت کې د فقر او بیروزګارۍ له امله د ګڼ شمېر ښځو په شمول دا وخت په دغه ښار کې په نشه یي موادو د معتادانو شمېر 3000 ته رسیدلی دی. او د افغانستان د تاریخي ابداتو او آثارو ماهرانو د غزنی په ولایت کې د تاریخي منارونو سره چیرمه د زمکه د کنیدن په وخت 400 نایاب آثار موندلي دي چې ویل کېږي د غزنویانو د دورې پورې اړه لري. داو د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمي او نړۍ خبرونو مو اوریدل. پر پټونو کې نن یو موضوعه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د کورونا د ویروس په ضد روانه مبارزه په حق لا نارضایتي ښودلې ده او ویل دي چې د کورونا سره پر روانه مبارزه کې یو ستونزه د اکسیجن کمواله ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس په 14 ولایتونو کې د اکسیجن د تولید فابریکې فعال دي. د امریکا خبريال اکرام شنواری په دې حق له د کابل نه رپورت را کړی دی.
پارک دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کورونا وایرس د دومي سپې د مهارول د پاره د غونډه په لړ کې جمهور رئیس غنی د یک شنبه په ورځ جوړې شوې غونډه ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا او دومي سپې په وړاندې د رواني مبارزې څخه نافخي خودلې او په کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې. د جمهور رئیس له خوا په یو خبره شوې لامه کې ویل شوې چې په دې غونډه کې افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبرا لینس او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او هم د روغتیا نړیوال ادارې دبليو ایچ او د افغانستان د دفتر مشرانو او د روغتي سکتور افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه. د امیر روغتي وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې جمهور رئیس غنی په خپل پهونه کې دوه ځلې د کورونا او بعد دومي سپې د خپل مدیریت لپاره د غونډو مشري کوي.
خوشبختانه از ابری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
لانی کمرغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشرتابه پر راس کې جلالت ماب جمهور رئیس د دې لپاره چې د کورونا وایرس دوهمه سپه په خډول مدیریت شي او لتیر وخت څخه مو چې کوم درسونه زده کړی دي ورڅخه ګټه واخیستل شي. یو زیات شمیر مجلسونه د امیر روغتیا وزارت او د روغتیا او انکشافي چارواکو سره په تیرو دوه درېونه یو کې جوړ کړی دي.
تدوین نمودم
در ګلامي وی چې په نننې غونډه کې د نور مسلو ترڅنګ په روغتونو کې د اکسیجن د کمبود په سوزه بیا خبرې شوې. جمهور رئیس غنی دی غونډه ته ویلي چې د روغتونو وسنې وضعیت نه دته د منلو دي او نه هم خلکو ته د منلو وړ دي. ښاغلی غنی د وضعیت د خوالي لپاره د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده. دی غونډه خاغلی عثماني ویلی چې اوس مهال په سوالس ولایتونو کې د اکسیجن فابریکې پالی دي چې نور ګاونډي ولایتونو ته هم د خپل اړتیا وړ په اندازه اکسیجن له دغو سوالس ولایتونو انتقالیږي. خاغلی عثماني ویل چې د کورونا د ناروغانو لپاره په ځانګړو شوو نولس روغتونونو کې د اکسیجن 2900 سلویخ کیلوي ډبو څخه استفاده کیږي. خاغلی عثماني وړاندیز وکړ چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دودونو تالارونه او هوټلونه وتړل شي. روانه اونۍ افغانستان کې 15 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا خبره شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا دومره سپه لس اونۍ وړاندې خپره شوې چې ورسره په دغې وبا د اخته ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د کورونا د ویروس 1 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دغه وزارت وایي نور لا تر کې وایي چې دا نوې پیښې په 12 ولایتونو کې ثبت شوې.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لغتونو کې 1401 د شکمنې پیښې باندې شوې دي. سل جملې څخه 141 مثبت پیل شوې دي. شل تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بېرته راغلي چې دوی سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,000
شخص واره ترسي. د امریکا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 2,000 پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 9,150 نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټولې 9,415 پالې پیښې شته.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د کابل په ښار کې د نننې 14 له عمله 9 تنه وژل شوی دي او د ولسی جرګې د یو غړي خان محمد وردک په ګډون 40 تنه نور زخمی شوی دي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه رپورت را لګل دی.
د کابل په 15 حوزه کې د یکشنبه په ورځ سهار په یو موټر بم 14 کې 9 ولسی وګړي ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. په دې 14 کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم ټپي شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14 کې خزو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبل اوخته ده. دغه وزارت د خان محمد وردک روغتیایي حالت خبر لري او ویلي دي چې د 14 لامل په سیمه کې د خلکو کورونو ته هم زیان اوخته دي. که څه هم د یاد برید مسولیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت دې ته ورته بریدونو کې وسلوال طالبان مسول ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان وویل
طالبانو د تیرو درې میاشتو په جریان کې 15 ځانمرګ بریدونو او 514 په وسیله زموږ 1,400 تنه ملکي وادوال شهیدان کړي او 1,900 تنه نور ټپیان کړي دي. یا د ډله ټول انساني او اسلامي ارزښتونو پر خلاف ملکي خلک او عامه تاسیسات پنهخه کوي. دا مو خلکو وژنه جنگی جنایت دی او هیڅ ډول توجیه نه لري.
طالبانو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان سرګندونو ته خبرګون نه دی خودلی، خو له دې وړاندې په یو شمیر بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید دواړه خواوې تاوتریخوالی کم او په اوربان توافق وکړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو او ځمکني بشپړتیا کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې انفجار انتحار موټر بم او د ملکی خلکو وژنې او د حکومتي خلکو وژنې او د جنگونو روان دي او ډېر شدت یې اغېستی دي. دنیاوال امریکایان او زمونږ ملت او ولسونه حکومت او ټول په یو آواز غږ کوچي اوربند او ډزبند وشي او تر څو صلح د خبرو ته لاره واري شي په افغانستان کې او پایداره او دوامداره او باعزته صلح راشي شي په ملکی آرامي شي.
د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان په وروستیو نامنیو کې د افغانستان حکومت مسؤل ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید د خلکو امنیت خوندي کړي او د 14 او تروریستي بریدونو مخه ونیسي. د افغانستان د پولیسو پخوانی چارواکي سرور نیازی امریکا غږ ته وویل
څوک دي چې داسې پېښو تر شا لاس لري یا داسې دوی سره همکاري کوي، دوی د کابل ښار ته راولي، دوی ته زمينه برابروي. موږ دلته امنیتي او کشفي ارګانونه لرو، هغه د دې ملت د پیسو نه معاش اخلي. نو دلته هیڅ خپل مسؤلیت نه احساسوي، حکومت هم سطحي برخورد کوي.
په کابل کې د خونړی برید په داسې حال کې شوی چې تیره ورځ په بلخ او هلمند ولایتونو کې د ماین چاودنو له امله شپږ ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. افغان حکومت او نړیواله ټولنه په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کچه کې د بې ساري زیاتوالي په تړاو اندېښنې ښودلې او سولې ته د رسیدو لپاره یې د جګړې پر ښکېل خواو د اوربند ټینګولو غږ کړی دی. که څه هم طالبانو په وروستیو بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي او هغه یې غندلي، خو افغان حکومت او یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې په خبرونو کې ویل شو چې نن د پارلمان په غړي خان محمد وردګ باندې په برید کې 9 ولسی وګړي وژل شوي دي او وکیل خان محمد زخمی شوی دی. د دې نه مخکې په څو نورو وکیلانو هم بریدونه شوي دي. منګا د ولسی جرګې د غړي ګل رحمان همدر سره په دې حق له مرکه کړې ده. همدر صاحب محترم، غواړو ستاسو په نظر باندې پوه شو چې ولې د پارلمان په غړو باندې بریدونه کیږي، د پارلمان غړي ولې وژل کیږي؟
متاسفانه د افغانستان په هر غړي باندې، حتی ښوونځي، پوهنتونونه، ژورنالیستان او همداسې د ملي شورا په غړو باندې، د ولایتي شورا په غړو باندې هم همدغه بریدونه شوي.
بله،
پارلمان یو ولسي جرګه د ملت کور او د افغانستان دښمنان غواړي چې ولسواکي باندې گزار وکړي. هر هغه څوک چې د ولس ژبه وي او د ولس اواز وشتوي، نو هغوی باندې هم خپل بریدونه زیات کړي. نن د خان وردګ باندې کوم برید چې وو، دا یې وروستی برید وو. پخوا په شیرولي وردګ باندې د ولسي جرګې غړی وو، همدغسې نور وکیل صاحبان وو. تېره اونۍ په بادغیس کې فکر کوم د ولایتي شورا په غړي باندې دا برید شوی. اصل کې د افغانستان هیڅ وګړی د دغه بریدونو څخه خوندي نه ده. وروستۍ پېښه تاسو په د کابل په پوهنتون ولیدل چې هلته محاصرین وو، خویندې ورونو زده کړې کولې، حتی په هغوی هم ډېر وحشیانیت برید وشو.
وکیل صاحب محترم، یو دلیل خو تاسو بیان کړه کنه چې ولسواکۍ باندې دوی برید کوي، بل دلیل به څه شی وي چې دغه بریدونه کېږي پرې خلکو باندې، خصوصا د پارلمان په غړو؟
په دې اوس وخت کې تاسو هم په جریان کې یاستئ چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات اول پلاوي تیر شو، اوس هیله ورزو داسه ده چې په جنوري کې دوم پړاو هم شروع شي. کله چې د سولې خبرې نږدې کېږي او سولې دپاره یو امیدواري پیدا کېږي، نو د افغانستان دښمنان کوشش کوي چې بې اعتمادي فضا رامنځته کړي او هر د افغان په هر وګړي باندې دوی برید کوي. او په وروستیو کې دغه بریدونه په ژورنالیستانو او د ولسي جرګې په غړو باندې زیات شوي. تېره اونۍ په توفیق وحدت هم په کابل کې همدغه سوارتي ساتونکي وو، د سیاغار شهیدان شول. زما پاند باندې چې اوس د بین الافغاني مذاکرات یو اساس پړاو ته رسیدلي، شاید دغه ثباتاش کولو لپاره افغانستان دښمنان دغه بریدونه زیات کړي.
نو وکیل ګل رحمان همدر صاحب، تاسو د دې مشکل د حل لاره وینئ؟ څه باید وشي اوس؟
یوازینی د افغانستان د نجات لار همدغه ده چې افغانان سره متحد شي او د دې ټولو ناخوالو په مقابل کې سره یو لاس او یو موټی وي. لا هم په سیمه کې او د افغانستان دننه داسې کړي شته چې نه غواړي چې یو امان او یو باثبات افغانستان وي.
نو وبخښئ، دغه چې تاسو وایئ چې افغانان متحد شي، مقصد مو د کومو افغانانو نه دی؟ ولس خو بیچاره خو متحد دی، ولس خو سوله غواړي، څوک متحد شي؟
منظور هم دغه سیاسي اختلافات چې دي او دغه کومارنې باید د روابطو په اساس نه وي، د ځوابې په اساس باندې وي. زه دغه سره منم چې افغانان همیشه سره متحد پاتې شوي دي، اما دغه سیاسي اختلافات د احزابو د حکومت دننه باعث نه دي شوي ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ واټن زیات شي. کله چې د حکومت او د ملت ترمنځ رابطه نه وي، بیا د ملتونو ترمنځ هم رابطه خرابېږي. او که په دا وي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کړي او د ولس لپاره د یو امن فضا رامنځته کړي، دې کې زیات مسؤلیت چې ده حکومت ته مراجعه ده.
یعنی ستاسو ټوله ګیله د حکومت نه ده او مسؤول بولي که دوی په خپل منځو کې اتحاد او اتفاق ولري، نو د دغه سیوریدونو مخه نیول کیږي؟
طبعا د اساسي قانون پرانا کې دا خدمات چې دي دا د حکومت دنده ده، او ما مونږ چې دی ولسی جرګې غړي یو زمونږه د حکومت په کړنو باندې نظارت ده مونږ چې ګورو متاسفانه سیاسي اختلافات د چوکۍ یو ویش تقسیم د قدرت
دا خو به د دوی داخلي مسله وي نو په داخل کې خو داسې خبر مونږ ته نه دی راغلی چې یو ګوند د بل ګوند غړی وژلوي مونږ ته خو داسې رپورټونه راځي چې طالبان یا نور کسان دي چې دغه بریدونه کوي د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي او همیشه وایي چې نن دې کې برید شو د موټر بم برید شو دومره کسانو وژل شو.
د افغانستان حکومت یو کور حیثیت لري چې د کور دننه اختلافات وی او سیاسی اختلافات وی نو تابان چې بیا د افغانستان دښمنان لته نفاق او لته بی اتفاقی نه استفاده کوي خپل عملیات ته زور ورکوي.
ګل رحمان همدر صاحب مننه کور دی ودان
سلامت.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 FM 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په پکتیا کې امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دغه ولایت د مرکز ګردي سره د یو شمیر ولسوالیو لار چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تړل شوی و د نظامی عملیاتو په ترڅ کې بیرته خلاص شوی ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی
د پکتیا د ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ تر منځلاره چې دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي د تیرو څو میاشتو راهیسې د حکومتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې وه. په ګردیز کې د 203 تندر قلي اردو ویان جګړن ایمل مومند وایي چې دا لار د ګډو امنیتي ځواکونو د پیل شوي عملیاتو په لړ کې د طالبانو له موجودیت نه پاکه شوې او عادي تګ راتګ پرې کیږي.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړ توګه د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. باید واضح کړم هغه ګډ عملیات چې د تندر قلي اردو د دریسیزوال برید جنرال عبدالجمیل مسافر تر قمندې لاندې څو ورځې وړاندې د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي اوس هم د پلان سره سم په بریالیتوب پر مخ روان دي.
د خلکو په وینا د یادې لارې په اوږدو کې په ځانګړي ډول د میرزکې ولسوالۍ د کړکین خولې په سیمه کې به زیاتره وخت وسلوالو کسانو پاټک اچولی و او وخت نا وخت به یې له تېرېدونکو موټرو تلاشي اخیستله. په ځینو مواردو کې یو شمېر حکومتي کسان وسلوالو له موټرو ښکته کړي، ځینې یې وژلې او ځینې یې له ځان سره ژوندي هم بیولي وو. له همدې کبله د ډنډې پټان، اریوب ځاځي، احمد خیل، څمکني او جانیخیل ولسوالۍ اړوند حکومتي کسان د خوست ولایت لاره دی پکتیا مرکز ګردیز او یا کابل تک لراتله. د 203 تندر قلی اردو ویاند جګړن ایمل مومند امریکا غږ ته ویل د دې لپاره چې یادلار دایمي امن شي په اوګدو کې ځینې قرارګاوي او امنیتي پوستې جوړوي.
دوه بیزونه د تندر قلی اردو د انجنیري ټیمونو لخوا چارې مکمل شوې دي او د دریم بیس په جوړولو باندې کار روان دي چې د دې دریم بیس د جوړولو سره به په تکمیلو دو سره به د لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې د تل لپاره حل شي.
په خو هم څو ځله د لارې د طالبانو له لوري تړل شوی و چې بیا به د حکومتي ځواکونو له لوري پرانستل شو. په داسې حال کې چې امنیتي چارواکو دا ځل د دایمي امن ویلې د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي پرې خوښي څرګندوي، خو یو شمېر نور بیا اندېښنه لري چې د پخوا په څېر تر لنډ مهال وروسته بیا نه امن نه شي.
دا غوښتنه ده د دواړو جانب نه چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، په پرتو خلکو نه، په مظلومو خلکو نه لږ رحم وکړئ، لیاره ور خوش کړئ. تاسو نور د مظلوم نه څه غواړئ؟ تاسو خو په مزو ګاډیو کباب تبا الک مټور را پروت خلک موږ دا غوښتنه ده، موږ نور غوښتنه نه ترکو.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه توده شوې. د وضعیت خلق لا ډیر اندېښمن کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په خار کې لسګونو کسانو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر علي وزیر په نیول کېدو احتجاج کړی دی او د پاکستان د حکومت او نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د علي وزیر د خوشی کېدو په حق له اقدامات وکړي. ذبیح الله غازی راپور شالي غلې ده.
جلال آباد کې راټول شو د غلسګونو کسانو د پاکستان حکومت تورن کچې د پښتون زورونی او وژنې لړۍ روانه ساتلې او لاغه هواد و غختل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوی مشر علي وزیر دی خوشی شي. علي وزیر د تیر چار شنبه په ورځ د پیښور پولیسو په دې تور نیول چې د پی ټی ایم کراچۍ جلسه کې د حکومت خلاف خبرې کړې دي، خو پښتون ژغورنې غورزنګ د حکومت دغه خبره رد کړې. د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالي کې راټول شو احتجاج کوونکو د علي وزیر زر تر زره خوشی کېدو وغوښتل.
سوله خوښوونکي خلک یو، په عدم تشدد کې د پاکستان او که هر کوم جابر ریاست او که هر څوک دی، او بیا د دین وروسته یو ان دی او کنړیوالې ادارې دي، موږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دی د پاکستان نه او د دغه جابر ریاست نه. زمونږ دا غوښتنه ده چې په سولیز ډول، په اصولو باندې، په طریقې باندې، د قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې دغه قضیه مخکې ویشي.
دوی پاکستان په افغان خاوره کې د روانې جګړې قوي لوبغاړی یاد کړ او وایي نړیواله ټولنه دې په دې هیواد زور راوړي چې په افغانستان کې مداخله بند کړي او هلته د میشتو پښتنو حقونه ورکړي. مدني فعال شریف الله ناصری:
موږ بل هیڅ نه غواړو، ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، حقوقي ازادي، قانوني خودمختاري او خپل سیمه ایز او هغه ملي وظایف او حقوق چې زموږ د افغانانو دي، چې دا موږ نه اخیستل شوي، کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي، هغه زموږ تر اخیستل.
د پاکستانی نظامیانو لخوا د علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د تیرې جمعې په ورځ له پښتونخوا او پاکستان سره سره د افغانستان په خوست، کندهار، پکتیا او کابل ولایتونو کې د وزیر د خوشی کېدو لپاره لاریونو نشوي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د چارو کارپوهان وایي چې 2020 کال د عربي هیوادونو د پاروي جوړونکو کالو د نړۍ ځینې ملکونه د اقتصادي ستونزو، سیمه ایز شخړو او د کورونا د وبا له کبله د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ادوارد یانن د قاهرې نه راپور شالې غلې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی
لبنان هغه ملک دی چې په بیروت کې د یوې سترې چاودنې وروسته د سختو اقتصادي بحران سره مخ دی. دغه چاودنې په سلګونو کسان وجلي او زخمیان کړي دي. د 2020 کال د ډیرو عربي ملکونو د پاره ویجاړونکو کالو دغه وسه د کرونا وبا لا نور خراب کړله. د لبنان برسیره د سوریه او یمن اقتصاد بیخي پټه ودرېدلی. په دغه برسیره د تونس، لیبیا، عراق او ایران اقتصادونه هم د مشکل سره مخامخ دي. مصر یوازینی ملک دی چې اقتصادي یو سخه دی، خو په دغه ملک کې د غریبۍ کچه هم لوړه شوې ده. په سلورو عربي ملکونو، لیبیا، یمن، سوریه او عراق کې کورنۍ جګړې روانې دي. مختلفو سیمه ایزو او نړیوال ملکونو لکه ترکیه، قطر، متحده عربي امارات، فرانسیا او ایتالیا په لیبیا کې مختلفو ډلو ته وسلې ورکوي. په یمن کې د ایران لاسوهنه په دغه ملک کې د جګړې حل مشکل کړی دی. سعودي عربستان هم په یمن کې پوځي حضور لري او د دغه شخړې نظام نشي بیلولای. د مصر سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوسیت صادق وایي چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان غواړي چې د یمن نه خپل پوځیان وباسي، خو حوثیان ورته دغه کار مشکل کړی دی. هغه وویل سعودي عربستان غواړي چې د یمن نووزی، خو د یمن نه د سعودي عربستان په خاور کې په تاسیساتو د ایران د پوز په مرسته حمله شوې دي. نو سعودي عربستان څنګه ووزی چې په هغه بمباری روان دي؟ دا به د محمد بن سلمان لوی ماته وکړي. خاطر ابو دایب چې د پارس په پوهنتون کې د سیاسي مطالعاتو پروفیسور دی، امریکا غږ ته وویل چې لیبیا د 2011 کال نه یو ناکام ملک دی. د مومر قذافی د واقعنه د لری کېدو وروسته د ملک د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوې دي. دغه ملک د تیلو او غاز زیربناوي چې دغه ملک اقتصاد پر ولاړو د کورنی سیاست ښکار شوې دي. ابو دایب وویل چې په دسمبر 2020 کال کې د عربي پسرلی په نوم د انقلاب لس کال پوره شول چې په 2020 کال کې په تیونس کې پیل شو او بیا مصر، لیبیا، سوریه او یمن ته ورسېدو. هغه وویل چې دا تیر لس کلونه د سوریه، یمن او لیبیا د لپاره ویجاړون کیو. هغه وویل چې په مصر کې هغه کسان چې د انقلاب له مخکې حکومت کوو بیرته راغلي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لیست ورو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.